سلامونه ستړي مشه یا افغانستان کې د شپې نه بجې دي خبري خبرونه تمو ز فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وای پنځه خبري اعلان د طالبانو له زندان خوشي شوې دي دغه مرکز نن دی ویلې په خبرول سره ویلي په زابل کې آزاد خبريال محبوب الله حکیمی په کندهار کې د ټول نیوز خبريال عطاولا عمر په کندز کې د سلام او تندر خبريال حسیب عمر او په ننګرهار کې د کلی رادیو مسؤول فقیر محمد فقیر زای او د دی رادیو خبريال جنغه سالی د طالبانو له بندر خوشي شوې دي بل خو د افغانستان د آزاد خبريالانو ټول نن دی بیان په خبرول سره ټینګار کړی د طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیه د شکایتونو د کمیسون او د رسنیو سرغړونو د چلن د کمیسون لارې تعقیب کړي د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له زندان څخه د دری د دې پنځه خبريالانو د خوشي کېدو خبر په داسې حال کې وي چې له هم د افغان اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان او مدني فعالان د طالبانو په بند کې دي د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی ادا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولې دي هغه جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبريالانو سره بحث تلو او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو خبرې کړې دي هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملین نیولي او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي جیلانی تر دې زیات په دې اړه څه ونه ویل د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر ترګندونو په اړه تفسیر نه دا کړی د پاکستان پوز او چارواکو په دې رستیو کې د ګڼو بریدونو پړه پر هغه وسلواله چولې ده چې د دوی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي لدی ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په جوب کې پر پوزي مرکز کې په برید کې چونه پاکستانی پوزیان پکې وژل شو ځینی افغان د پخ کې بل شو طالبانو بیا د پاکستان چارواکو د غیټ اوی رات کړی وی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي د مذهبونو کمیسون د افغانستان په اړه خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان خوځو او نجونو لګول شو بندیزونو ته اشاره کړې ده دغه کمیسون تر راپور پر چهارشنبه خبر کړی دی دغه کمیسون پر راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د صادر شوو اتیا فرمانونو له ډلې 50 سلنه پر افغان خوځو او نجونو د لګول شو بندیزونو په اړه دی په دې موده کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوځو دروازې تړلې نجونو له پانتونی زده کړو راګرځولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټول دولتي او ډیر شمیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګول دي او خزې په مازیونی کې له هغې ډلې ورزشي کلبونو پارکونو او حمامونو ته لته راګرځولې دي او اسرائیل او ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندې او د تولید په وړاندې کړی کې په ناکامه دسیسه کې لاس لرلی دا ایران د دولتي تلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د اوران کاري یو ستر د سیسشن ډکړي د چې د ایران پوځي توغندي او د هوایي چلند صنعتونه یې پنهخه کړی دي دغه شبکې دغه تلویزیونی شبکې زیاته کړې ده چې اوران کاري د سهونستي رژیم د استخباراتو د هغوی د استخباراتو په لارښوونه ترسره شوې ده خو اسرائیل سمدستي په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه نن د وسترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل دا چې دا تړونونه څومره ارزښت لري لري وړاندې په راپور کې درته وایو د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده د طالبانو حکومت نن هغه ورځ یاده کړې ده چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلې دي په دې به هم سره راپور واوري چې د خښتو او پابټیو کې د کندهار اوسیدونکو له څه ډول وضعیت سره مخامخ دي
اول لا تاوانونه دي چې هر شپه موږ چې بدیرو کالیه بدلو سار بیا نوراو
نورستان ته به هم ورشو چې د برګ مټال په ځنګل کې اور لګیدنی څومره تاوان نړولې دي
دا ځنګل کې تقریبا 50 جریبه ځنګل سوځیدل لري او په ځنګل کې د څېړو او د نخترو ونې دمانځه تللې دي
نور مطالب هم شته ملتیا مغوړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ست ستړي مشي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تازه نن د وستر کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه له 6.5 میلیارد ډالر څخه په زیاتې پانګونې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د کانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان بیا وایي د افغانستان زیرمې او کانونه د دې هېواد اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکټورونه دي، خو باید د دې کانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د طالبانو حکومت د کانونو پټرولیم وزارت په دې اړه بیا زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
کتان طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته د کانونو د استخراج په برخه کې وړه او کوچني هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې بې ساري وبلل شي. د ښار د سرو زرو، د لوګر دوهم مساینن، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د قانونو تړونونه د پنجشنبې په ورځ له یو شمېر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هیوادونو د شرکتونو په ګډون له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یوه جوړ شوي خبري کانفرانس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان ته یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي.
شپاگ میلیارد پینزس و او پنزوس میلون ڈالر با دوی صرف سرمایه گزاری کی دی. دوی لو سرمایه گزاری نتاشیو گو رئی سیدل تا با بیا چمرا مال او دا چمرا منرالو نبی او طول حوائد دی ملات او دی دولت پا پکی چمرای سر بجاس شل پسادی دی امارات دی آتیا پسادی دی دوی دی سرزار مرکلی دی شپاگ پنزوس پسادی دی نظام دی سلور څلور فیصد دوی دي او اوس په څلور واړه بلاکونه دیار لس فیصد دی نظام دی دی افغانستان دی خلکو دی او و اتیا فیصد دوی دي.
ښاغلی دلاور د دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او د څه وخت بولې ته وړاندې شوی و او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې و څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د خپل عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړې او ښکاري چې دوی د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 لویه واړه کانونه په قرارداد ورکړي چې یوازې د 130 کانونو تړونونه تیر کال لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 30 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه کانونه په قرارداد ورکړي وو. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده، تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان. د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هېواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکټورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې شرط چې دغه قانون په شفاف ډول باندې پرانه ډول باندې په اصول او قانوني ډول باندې بیا کورنۍ یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره ترسره کړي، نو موږ تاسې به د دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي.
خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي. کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي د هغه نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح دي، دا ټول سوال دی. فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه د صرف د دې لپاره دي چې اوسني رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو لارې حل او منامې مبدله کړي په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د استعبار کونې غونډه کې نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه ځواب ورنه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هېواد شمېرل کېږي چې اټکل کېږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دوی وښودله چې د ترهګرو هغوی ته چې امریکا ته ضرر رسولو هڅې کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د دویمې کلیزې په مناسبت د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د دې تر څنګ چې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړل شوی دی، له کانګرس څخه هم غوښتل شوی دی چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کړي. تصویل تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده. سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دویمې کلیزې په مناسبت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ثابته کړه چې د ترهګرو او هغوی چې امریکا ته د تاوان رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. په اعلامیه کې ویل شوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم د امریکا متحده ایالات د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او ډاډ یې ورکړی چې خپل مرستو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې یا سیګار هم څو اونۍ وړاندې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي وو چې متحده ایالاتونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو تیره میاشت امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال بیا نیوکه کړې وه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د نوموړي په خبره د طالبانو په څیر د هغو ترهګرو جیبونو ته ورځي چې ښځې ځپي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي او هره ورځ بشري حقونه نقضوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د بایدن له قوله ویل شوي چې دی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او له کانګرس څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کړي چې په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو دایمي او قانوني بیا میشتېدو ته لار هواره شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تېره ورځ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په امریکا کې 9000 افغان پناه غوښتونکي له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي او نه پوهېږي چې د پناه غوښتنه به یې ومنل شي که نه. په امریکا کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد ته ورغلي هم وایي تر اوسه یې د دایمي اوسېدنې اسناد نه دي ترلاسه کړي او دوی د امریکا له کانګرس څخه غواړي چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه ژر تصویب کړي. له دې ډلې محمد امین ازادي راډیو ته وویل
له یو نیم کال راهیسې زه په امریکا کې دلته اوسېږم، د ګرین کارډونو څه معلومات نشته او دلته یو برخلیک ژوند سره له هم لاس او ګریوان یو. نو بنان د کانګرس نام غوښتنه هم دا ده چې زمونږ دغه د بې برخلیکه حالت ته د پای ټکی کېږدي او دغه اسناد راکړل شي.
په امریکا کې یو بل افغان پناه غوښتونکی شیر محمد هم وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي که په درېمو هیوادونو کې دي یا هم امریکا ته رسیدلي له ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو اړوندې ادارې دي د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې دي او د P1 P2 یا ایسیوی کیسونو ته په تمه دي هغه په درېمو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو ځورېږي. ضمناً هغه افغانان چې امریکا ته تللي ولې لا هم د اسنادو پروسه مخکې نه دی تللي، افغانان له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي. همدې له وجې موږ د امریکا له مسؤولو ادارو څخه هیله کوو چې د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې شرایط اسانه کړي.
د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د 2020 کال د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه 120,000 تنه د تخلیف پروسې کې ایستل شوي چې ډیری یې د دوی افغان همکاران وو. خو ګڼ نور افغانان چې د امریکا د پناه غوښتنې په شرایطو برابر دي او د تخلیل پروسې پاتې شوي لا هم په درېمو هیوادونو یا افغانستان کې پاتې دي چې ډېر کله دوی د خپلو اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پناه غوښتنې د پس بهیر په اړه هم شکایتونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست په 13مه نیټه له افغانستان څخه د وروستي سرتیري په ایستلو سره د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خو د امریکا له وتلو دوه کاله وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه او بهر د افغانانو ستونزې لا ډېرې شوې چې د ملګرو ملتونو په وینا 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې تر 1.5 میلیون ډېر افغانان یوازې ګاونډ د هیوادونو ته کډوال شوی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخی مرستیاله هیدر باروایی وخت را رسیدلی دی چې د هغې په خبره د طالبان د جنایتونو په اړه چې دوی ترسره کړي دي د هغې د سزا په اړه خبرې اترې وشي. اغلې بار ویلي دي چې د نورو هیوادونو تعامل د دې ډلې په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د طالبانو په سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر باروایی د نورو هیوادونو تعامل د طالبانو په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د دغه ډلې سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خو په خبرې د دې وخت رسېدلی چې د طالبانو جنایتونه او د سزا څرنګوالي په اړه خبرې وشي. هیدر بار دا خبره د چهارشنبې په ورځ د فرانس څلور شبکې سره کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو د حساب ورکولو په اړه باید ژور تمرکز وشي. هیدر بار زیاتوي د بشري حقونو د څار سازمان به د سپتمبر په میاشت کې یو ځل بیا د بشري حقونو له شورا څخه وغواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د راټولولو او ساتلو لپاره یو میکانیزم جوړ شي او خبره یې باید په دې توګه د طالبانو جنایتونه په افغانستان کې تعقیب شي. هغه وایي
At the Human Rights Council in September, we'll be asking again, as we have
been for some years, for the National Council of Afghanistan to take action on the crimes of the Muslims in Afghanistan. We will also be asking again, as we have been for some years, for the National Council of
Afghanistan to take action on the crimes of
طالبان د ښځو او نجونو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ دننه موضوع بولي او وایي چې نړیواله ټولنه نه باید له دې موضوع د فشار په توګه کار واخلي. هیدر بار دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمېر افغان ښځې د دوی له بشري حقونو په ځانګړي توګه د طالبانو لخوا د دوی له زده کړو او د کار له محدودیتونو شکایت کوي. د دغو مېرمنو په خبر طالبان د خپلې واکمنۍ په دوه کلنۍ دوره کې دوی د بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي او دا لامل شوی چې ښځې روحي اقتصادي او رواني ستونزې تجربه کړي. کریمه اعظم د تیر جمهوري نظام د غیر دولتي ادارې کارکونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو افراطي سیاست د هغوی د لومړۍ دورې د سیاست په څیر دی او هیڅ بدلون یې نه دی کړی.
خپلې دندې له لاسه ورکړې، بېکاره شو، هغه انجوګانې او بنسټونه چې موږ ورسره بوخت و خپل فعالیتونه ودرول. سره صلیب، سیف د چلډرن او پیک اپ کلینیک چې په ترکیې اړه درلوده له هغوی سره مې کار کوه. اوس طالبان راځي چې محرم نه لري. جامعه مو مناسبې نه دي، ولې ټولنیز فعالیتونه کوي؟ ولې یوه معترضه ښځه یا ځکه موږ دا شرم او ننګ بولو.
دا په داسې حال کې دی چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي دوی په ځلونو د طالبانو د چلند د نه بدلون په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو نړیوالو د دوی اندېښنې ته پاملرنه ونه کړه. مریم آروین د ښځو د حقونو فعاله او د جنبش شنبههای ارغوانی مسؤول ازادي راډیو ته وویل
موږ په عنوان زنان افغانستان کې در
موږ چې د افغانو مېرمنو په توګه په یوې افغاني ټولنه کې یو حتی اقل د 1190 کال راهیسې چې د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو په منځ کې پیل شوې، موږ همدا وویل چې د طالبانو فکر په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مثبت تغییر نه دی کړی. همدا چې لا افراطي او لا سیستماتیک شوی او اوس چې طالبان په قدرت کې دي غولول کوي، دوی افغاني مېرمنې صفري نقطې ته رسولي. له بده مرغه دې خبرې ته اصلا ارزښت نه ورکول کېږي.
د هیدر بار په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښتل، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ په دوه کلنۍ کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو او ښځو پر هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. طالبانو د دې تر څنګ ښځې له کاره کولو، تفریح پارکونو، لوبغاړو او ښځینه حمامونو تا د تک په ګډون د دوی سیاسي او ټولنیز فعالیتونو مخه هم نیولې او له محرم پرته له اوږده واټن سفر هم منی شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د برګ مټال په ځنګل کې لګېدلی اور کنټرول کړی او نورو ځایونو ته یې له خپرېدو منع کړی دی. پنځه ورځې وړاندې د برګ مټال ولسوالۍ په نیمکوک سیمه کې په یو ځنګل کې اور لګېدلی و چې د چارواکو په وینا پکې په لسګونو جریبه ځمکه او د نښترو څېړۍ و ځنګل سوځېدلی دی. د دوی په خبره چې د یاد اور په وژنه او کنټرول کې نږدې و سو کسانو برخه اخیستې وه. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د چاپیرل ساتنې ریاست مسؤلین وایي د برګمټال ولسوالۍ اړوند د نیکموک په ځنګل کې لګېدلی اوري د ولسی خلکو او هلته د میشتو طالب ځواکونو په همکارۍ کنټرول کړی دی، خو په بشپړ ډول نه دی وژل شوی. د یاد ریاست سرپرست سرتاج الدین ساپی د پنجشنبه په ورځ د وږي په نهمه ازادي راډیو ته د بلشه ویور لامل ځنګل ته د وختو زیانونو او د اور وژنې د هڅو په اړه وویل:
دغه ځنګل کې تقریبا 50 جریبا ځنګل سوځېدلی دی، او په ځنګل کې د څېړو او د نخترو ونې له منځه تللي دي چې پرون ورځ نه تر نن ورځ پورې 200 کسانو په اجتماعي ډول باندې دغه اور وژنه کړې ده، مغورې مهار کړی دی او په خپل ولسي تړونو باندې.
د هغه په وینا چې د نورستان ډېری غرونه د نخترو ځنغوزیو او پر نورو ونو پوښل شوي، خو د اور وژنې لپاره کوم وسایل په لاس کې نه لري. مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې نورستانیانو سره د ځنګل ساتنې په برخه کې پوره مرسته وکړي. تر اوسه لا د اور لګیدنې اصلي لامل نه دی معلوم شوی، خو په تیرو کلونو کې دغه ډول اور لګیدنې څه د ځنګل پر سر د قومونو ترمنځ د شخړو او څه هم د چوپانانو او ځنګلونو کې د لرګیو د وهونکو د بی احتیاطۍ په وسیله رامنځته شوې دي، او هر اور ځنګل ته د سلګونه میلیونه افغانۍ زیان رسولی دی.
facebook.com/azadiradio
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي هغوی چې د خښتو بټیو سره نږدې ژوند کوي شکایت کوي چې دوی له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ولایت هغه اوسیدونکي چې دغه بټیو ته یې کورونه نږدې شاوخوا کې پراته دي وایي چې د بټیو دود یا لوګی نه یوازې روغتیایي ستونزې ورته پیښې کړې، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤولان وایي د اوس لپاره د هستوګنې له سیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خاوندانو څخه یې د زرناکو توکو د نه سوځولو وعده اخیستې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د لومړي ځل لپاره په یاد ولایت کې کروندګرو ته د
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمې اوسیدونکی دی. هغه او د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود یا لوګي په وجه خپلې جامې بدلې کړي. په کندهار ښار کې تراویا ډیری د خښتو او کلالوی بټی سته، خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلک یې د چاپیریال له ککړتیا او له امله یې په ناروغیو د اخته کېدو شکایت کوي. د ډنډ ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالوی بټی د کورونو په منځ کې دي چې هره ورځ دوی له لوګي یا دود څخه په تنګ دي، او د تنفسي ناروغیو په شمولیه بېلابېلې نورې ستونزې ورته پېښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوی بټی دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو دښتونو ته انتقال کړي.
زما نوم عبدالملک د ګوشخانی اوسېدم. د کورس خونه خامخا سړی په تکلیف کېږي، د دود د کوله د ګرد رسوه کېږي، پر د کورو باندې په شانو کې لویږي، کالي خرابوي، په خولو ننوځي سړی بېدې، مشکل خونه خامخا پېښېږي. دا کوره د کاغه بله لوکوزو ګوشخانه ده، که د ککړانو ګوشخانه ده، دا ټوله دود پر دغه ساحه باندې پر د ګرد رسوه کېږي.
د خښتو بټۍ ډېرې په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي، او همداراز د کلالوی کورې بیا زیاتې د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لوګی یا دود پر کورونو ورټول وي.
د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وایي دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه، خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات هم خبر کړی دی چې دا درات چې موږ ځکه مشترک چې موږ دغه پرې وځای شو، موږ چې څه به معلوم سي د سارا څه به خلک راته راځي، د ښار به راته راځي، لاسرسی به موږ هم ورته کېږي، د دې هم لاسرسی ده.
شغه ځای موږ ته تسلیم سیم، نو ټول کوری والا موږ په یو سلای په یو دغه چې موږ حالت ور انتقال سو، دا د ځای خلک بوم د مشکل څخه خلاص سیم، موږ بوم د مشکل خلاص سیم، ته به یو مشخص ځای موږ ته معلومه، پر هغه ځای به موږ ټول یو ځای کوری جوړ کړو، هغه ځای موږ ته معلوم سوی دی خو راته تسلیم سوی نه دی در وسه پیله.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستونزه مني، خوای د وس لپاره دا ستوګنی لسیمو د بټوی د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسفای د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخیستي چې په خپل بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره د توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاسي انتقال سي، که څه هم پر دې موږ په لوړه سطح هم مجالس کوي، خو د دوی د پاره مو یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د وس د پاره دوی پر دې ځای باندې دي، دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پرې د دې مشکلاتو مخه ونیسي، هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا، یا دغه دودکش چې دی لري چې دود جنیزي د هغه لوړېدل وي، یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي، دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمن.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو، لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو آلو نصبول جبري سي، او د ټایرونو، ربړونو او پلاستیکونو له سوځولو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
اوس پته خارته شو د تخار د کرنې د ریاست چارواکي وایي کروندګرو، بڼوالو او مالدارانو ته د سهولتونو رامنځته کول په هدف په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو څنګه فعاله کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د لومړي ځل لپاره په یاد ولایت کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو په اړه د پوهاوي او مشورو ورکولو په هدف د آنلاین خدمتونو څانګه فعاله کړې ده. د تخار د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی رحیم الله په دې اړه وویل:
کوشش خدا داریم کې یک آسانی به ملت بیاریم.
موږ خپلې هرې ځلې پیل کړې دي چې خپلو کروندګرو او مالدارانو ته د کرنیزو چارو په برخه کې آسانتیاوې رامنځته کړو. نو په همدې هدف موږ په کرنې ریاست کې د آنلاین خدمتونو څانګه فعاله کړه، تر څو په وخت سره د کروندګرو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه وسي.
د دوی د خبرو له مخې د آنلاین خدمتونو له لارې کروندګر، بڼوالان او مالداران په اسانۍ سره کولی شي خپلې ستونزې د کرنیزو او مالدارۍ چارو له کارکوونکو سره شریک کړي، تر څو په وخت سره د هغوی ستونزو ته رسیدنه وشي. د نوموړي ادارې د کرنیزو چارو امیر فریض الله فروتن ازادۍ روډیو ته وویل:
چې در بخش سبزیجات، چې در بخش خدمات میکنه
د کرنې آنلاین خدمتونو له لارې بزګران، بڼوالان او مالداران کولی شي خپل ستونزې لکه ناروغۍ، آفتونه او داسې نورې چې دوی ورسره مخ دي د کرنې سکتور متخصصینو ته ورسوي، تر څو د هغې ستونزو ته په وخت سره پاملرنه وسي.
د تخار ولایت یو شمېر کروندګر د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي وروسته له دې دوی کولی شي له خپلې کروندې د آنلاین خدمتونو له مامورینو سره اړیکه ونیسي او خپلې ستونزې ورسره شریک کړي. د تالقان ښار اړوند د پلقاق سیمې یو کروندګر فیض الرحمن وایي:
خدمات آنلاین ترویجی سهولت
دا یو ښه اقدام دی. اوس موږ کولی شو خپلې کرنیزې ستونزې د آنلاین خدمتونو له مامورینو سره شریکې کړو، او وروسته له دې ضرور نه ده چې موږ د کرنیزو ستونزو شریکولو لپاره د کرنې ریاست ته لاړ شو.
د دغه ولایت د قلبر سیمې یو بزګر سیف الله د کرنې ودې او پرمختګ لپاره دغه ډول برنامې ګټورې بولي.
اقدام نیک انجام دادن که از لحاظ ما میتونیم
در شولو پپټیو کې یو ډول چنجی پیدا سوی وو، د شولو بوټی خوړل. په کلی کې چاره ته وویل چې د کرنې ریاست د آنلاین خدمتونو څنګه ته زنګ وهه. ما سپشین می ورته زنګ وهه، سبا لس بجې دوه نفر راغلل او شولې نږدې وکتلې او بیا یې د کرنې ریاست درمل راکړل.
چنجی لمن زیوړل موږ د کرنې ریاست لدی اقدام څخه ډیر خوش یو.
تخار په شمال ختیځ دن کې د افغانستان له کرنیز ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو لمخې دغه ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي.